په خوندز ولایت کې د کومه تجربه لرمه ټولې ډېرې اوبه غواړي دلته د ساور میاشتې خلک بزغلي اچوي ځمکو دپاره چې هغه بیا جوزا میاشت کې کله چې غنم راټول کړي بیا هغه پټیو کې کري نالۍ په لاس باندې او اوبه ډېرې زیاتې غواړي یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته بیا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي نظر نور ولایتونو کې چې زه کوم معلومات لرم هلته اوبه ورته وي همیشه ډنډ نه وي خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ وي یعنې اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي
بل مایر صاحب تاسو ول چې شوله زیاتې اوبه غواړي اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ورساله کې اوس د اوبو ستونزه نشته اوبه ډېرې دي دغه تیر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټول ځمکې چې دي د څلور سربندونه لري عمومي نارونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي په اساسي ډول یې جوړ کړي دي نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته هلته اوبه ډېرې زیاتې دي پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاصو باندې دا بند جوړوو اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد علي آباد چاردره قلعهزال او خپله د قندوز مرکز سکل د اوبو د کمښت سره مخ دی یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سکالې
بله مایر صاحب تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل کله چې تاسو ورځي په مځکه کې کار کوي یوازې ځي که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي په واړۍ کې لویان دي د شولو د غنیال چې کوم دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې نه نو د کور غړي ټول په هغه کې مصروف وي بدې چې هلته بیا موده کم وي وخت کم وي نو غټ وار ټول مصروف وي هر بزګر کوشش کوي چې د خپلې شولې په وخت نالېږي نو کله که چېرته ناوخته نالېږي بیا دا چې مني ته هغه بارانونه ته چې د هغه وخت کې د بارانونه دخانه داږي راهر کوي نو د هغه نهشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي نو دلته فکر وکړئ چې په قندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو پنځه اتیا فیصده خلک په دهخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي نو که د کور یو تن دی که دلته ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي
بله مایر صاحب به تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي
لویان دغه بزغله را وباسي مثلا لو کوي دغه ځمکه پولي جوړوي ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي د ماشومان چې دي ماشومان یې نارې مثلا لس کلن دولس کلن دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره ورونو سره د کورنۍ سره مرسته وکړي شولې ورسره نالې دي څنګه شولو نال دځې هغه ماشوم هم شي کولی خو دغه درانه کار نه د ماشومان نه شي کولی د کورنۍ غټ غړي چې دي پلارونه هغوی دغه درانه کار نه کوي به د سپک کار کې به د ماشومانو هم څه شي کولی مرسته کوي
بله دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیا ایست که دوی په خپله خوښه ځي
دوی په خپله خوښه ځي په خپله خوښه ځي کار کوي په دې چې څو ورځې بیا د ماشومان دغه نیال ته د شوقي ځي کار کوي په دې چې خوشحالېږي هم یقین سات تیرے مرتبی خدا جاتا رہا دیر کورنی چاہی اقتصادی وضعیت خراب دیا گئی جبری ہم اچھائی چاہی کار ہوگی جاتا رہا کسان تو چزمہ کے نہ لری یا دیکھائی نہ کہی دیا گئی دیکھا معشومان دیا روزانہ کار کئی دیر نور خلق سرا پدا غرشول نیال کے کار کئی مثلا تقریباً نور قندوز کے ہم مکے لوی جی پہ اجارہ بانے نیولی گی تو سکال قندوز کے سروز اپر منگا شو لینے دی کر لی مکے وہ سبور شاڑے پراتی دی اوبن شرے کم بوز غلی جی کر لی واغا ہم وچ شوی دی اوبور تندر دی وچ شوی دی فقط یہ ایمان سے برسو علیکی شو لی کر لی نور قندوز کے جسین از مکے منگا سرائی
بله اتصال و لوب کوی تاسی داغ خبریم زیکی امام سایب ولسوالی که تاسی آدایون وکرده چیم او بزیاتی کمی سی و نیدی دا او با چی تاسی لگوی پنوباتی لگوی که دا هر چه ورزه یا وقت معلومی
کلا چی او با دیری بیا بازار سرده بازا سربان نه عمومی نار راغله چه کلو که تر آخری نقطه پوری دی ولسوالی داغ نارون اتدیگی نو آر سرده بازان تا خبر زمکی دپار واله لری مثلا درې څخه قطلور پنځه د ځان ته اوبه واله لري هغه چې اوبه راځي بس هر سړی د خپل ځمکې ته اوبه ورکوي کله چې بیا اوبه کمبوتي بیا په نوبت باندې لري دغه عمومي معراج بیا د سینې کوکباشي هغې بیا دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې اوبه کوي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه اوبه کمښت دی په قندوز کې اوس فعلا دغه نوبت شکل لري چې چلو پنځه کلو ته مثلا څلور ساعته یو کلي ته اوبه ورکوي څلور ساعته بیا بل کلي همسې په نوبت دی نو کومې سیمې دي چې زمونږ ځمکې دي هغې ته تپوسه پورې د اوبو نوبت هم نه دی رسېدلی چې هدا خلک هغې دغه مځکې لامدې کړي او می یا بل وچ تخت وکړي
بله ډېره مننه ستاسو د څرګندونو نه خو کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د مځکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کېږي که ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چې هغوی دغه نوبت هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالۍ کې ستاسو په سیمه کې په دې خاطر چې دغسې جنجالونه پیښ نه سي څه چاره سنجول شوې ده
مننه پخوا دا زورواکي وه چې هر سړی چې به زور و مسله به لرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغې به په زور باندې دغه اوبه را تهولې بیا به خلکو ته به نه ورکړل چې په دې اوبو په سر باندې به لانجې کېدلې حتی مسلحانه جګړې به پ کېدلې خو په دې وروستیو کلونو کې دغه د اوبو ستونزه په ایمان صاحب ولسوالۍ کې حل شوې ده دومره جنجالونه نه ترسره کېږي او بل هلته مسؤلین لري مسؤلین شته دی بس هغه یې ټولو خلکو ته اوبه رسوي نو پخوا دا پېښې ډېرې کېدلې او اوس هم هغه سیمو کې چې اوبه نه شته دی یا په نوبت دي هلته اوس هم دغه جنجالونه شته دی چې خلک د اوبو په سر باندې جنګ جګړې کوي خو په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس دغسې پېښې نه لیدل کېږي حتی بعضې سیمونه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه دی چې د ارچینه شروع شوی تر شیرخان بندره پورې دا لوړ ځمکې اوبه کوي حتی اوس خلک د اوبو نه هم په آزاد دي زیاتره خلک د شپې هم راوځي دورې لار په سر ګرځي چې دا اوبه کوم ځای کې شته نو نه کې دی فصلونه ځمکې خراب نه دي په ایمان صاحب کې الحمدلله اوس د اوبو ستونزه حل شوې ده او هغه بندونه سربندونه په اساسي ډول جوړ شوي دي نو خلک دومره ستونزې سره مخ نه دي
بله تاسو یادونه وکړه چې میم صاحب ولسوالۍ کې دغه راز د ارچی ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته مخکې مو دا هم وویل چې بزغلی په صبر یا غوی میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کومه میاشت کې بیا دا واده کوي په کومه میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته بهتر معلومیږي د نورو په نسبت
او کله چې دا د شول بوزغلی اچول کیږي دا څلور خورځې وخت نیسي یعنی څلور خورځې کې دا رسیږي نیال کا برابرېږي یعنی اول د ثور کدا وشندل شي پټې کې لسن د جوزا د آماده کیږي لسن د جوزا دا باید وکړل شي نال شي نو دا چې نال شي بعد دا غینا دوزل درېزل دا کوټ غاړي تور او سپین کوټ خلک ورکوي ورته نو بیا په میزان نه شي دا ټول پخېږي او بعد هغه خلک ریبي او راټولوي او ورګي کوي
دا ډیره زیاته موده نه ده
درې میاشتې وخت نیسي څه باندې درې میاشتې دا وخت نیسي دغه ټول راټولول
بل کله نا کله په ځین ولایتونو کې د طبيعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي، چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغسی بوټو کې یا په دغسی زراعتي تولیداتو کې. د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایست چې دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي؟
یا نظر نور اصلاحات په شوله کې دومره مرضونه یعنی زه چې کومه تجربه لرم دونه زیاته مرض نه کوي. دغه تیر کالو یو قسم چلزي پیدا شوي دغه وږي بیا خوړل، خو بیا دلته دوایان وي، بیا خلک دوا شیندي کوي، دوا شیندلي دغه دوا په واسطه باندې هغه بیا کنټرولېږي. خو زیات مرضونه چې کوي دغه ترکاري ډېره مرضونه کوي، غنم مرض کوي، شوله دومره زیات مرض نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور فصلونه دي.
شوله ولې مرض نه کوي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
دا شوله یو خو رزه کې وګو کې زیات نور فصلونه چې دي دا حشرات یا چینجی دغه متضرر کوي. شوله تللی ساده په وګو کې نوال ته د حشرات او یا د نور چینجی دا شینل ته د منځي بل دوا خلک شیندي دغه دوا په واسطه باندې په خوابه خلکو د شوله کې کله چې دغه ازره واخو اضافي واخو راشه کېدل دا په لور په واسطه باندې دا د منځول ښاوه کول دي. اول دا ورسته تللی کې دغه واخو دغه ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پمپ په واسطه یا په وګو کې پځی کوي اغه پرته د شول نه د غنور بوج ټول د ماین جوړي. نو دغه فکر کوم چې دغه دوا دغه نور دغه حشرات یا مزرعه دغه چې په شول دي دا د ماین جوړي دي په اثر باندې نور ډېر مرزونه شول نه کوي.
بله معیار صاحب، په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللي ماشينري په مرسته تر سره کیږي. اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي، خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوختوي، میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونه کې، نارینه هم. څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې اړتیا نشته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي؟
اڅه ولې نشته خو متاسفانه چې تیر حکومتونو یا د تیر شل کلن حکومت چې دلته حاکم و، یعنی هغه چې هغه چې لازم و چې باید زراعت برخه کې کار وشي متاسفانه کار نه شوی. یعنی که نور نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده، هېڅ په لاس باندې کار نشته په نور نړۍ کې. خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل معیار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي؟ دوی خو هم حتمن ځینی اتحادیې لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارد کړي.
دوی اتحادیې لري دغه بزګر چې دی هغه دومره دغه نه لري، دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي. نو داغه خاطر باندې دوی واسه توان دا نه جواب شي دوی خارج نه ماشینری اوارید کېدل داغه نه استفاده وکړي. داغه د بزګر اقتصادي وجه د خراب دخنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي. یعنی ما په نظر دا د حکومتونو د زراعت ادارې مسؤلیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي.
بلې معیار صاحب، وبخښئ تاسو خبرو ته راولېږم. په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله. تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړې چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلئ؟ آیا شرایط یې اسانه دي، سخت دي، او کولی شئ چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ؟
یاره شخصا موږ دروځه بوري کوم بانک دلته په کندوز کې نه لږه هغه دي د بزګر سره مرسته وکړي پور ورکړي، دا سمه تروسه نه لیدلې. خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شینه بزګرو ته ورکوي، خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري. یعنی هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت کې دوی نه ورکوي، هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي. یعنی کله چې دوی اکثره وخت غنم تخم یا کوټ ورکوي، بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کوي، نو دا کم مرسته چې اسلاشو تخم بیا د کوټ په نامه کېږي هغه به زیات دي دل وحود نشوږي هغه وخت ورته چې هلته بزګر یعنی کامل خپل غنم کرلی دي یعنی چالتیا ورته نه ځکه ورکوي د پیسو مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري هماغه د کلي ارباب او یا ملکو همدغه خلک یې اخلي بېرته د تور بازار کې خرڅوي یعنی هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتي وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې په بازار کې غنم اخلي فقط صرف ترکوي ترکوي هغه باندې دهقان هم مطمئن دي دهقانان کریم نو یعنې هغه باندې اعتماد نه کوي چې وایي خلي بس دته بازار کې خرڅوي تر کوډ خپل ځمکه کې استفاده کوي هغه نه دته بازار کې خرڅوي دا چې څنګه وي چې هغه دهقان ته ګټه ولري اکثره دهقانان د خپل تجربو نه کار اخلي هغه خپل تجربه کوي یعنې زراعت اداره یا نور موشتات یا هغه تر اوسه پورې په دې نه توانېدل چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وږي دا چې تر څو 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 نن تر څوږي ورسته کال نه کې دا د اوریجنل پروسس شرکتونه په کندوز کې جوړ شوې دا درې شرکت دی چې کوم دا غي کوشش کوي چې خطو خمونه راوړي دا شرکتونه والا وس د بزګر تر مرسته کوي مثلا تخم ور کوي خطو خمو تر راوړي نور مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوی هغه تخمونه توزیع کوي دا د کوټ په واکه کوټ ور کوي دا ټول چې دی حاصل اخلي حاصل په وخت کې دغه پیسې د شرکت ته درته ورکوي هغه شولې دغه پیسو مقابل کې د پاماغوا چې کوم ریټونه وي هغه ریټ مطابق دغه شرکت والا اخلي دی وړي د پروسس کوي
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلان مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چار متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفون نه روخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ راووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریکې کړي یو شمیره مو د 00042211440 شپږ سو یو بل شمیره مو د 00420211440 1501 هغه اوریدونکي چې د واتس اپ سنتیالري او انټرنیټ لري کولی سي چې د رادیو واتس اپ شمیرې ته دغه شی به زنګ راوهي یو شمیره مو د 00420211440 شپږ سو یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي رادیو سکایپ ته زنګ راوهي رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي رادیو ته غوښیست په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دقیقې دي په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ترازو یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخصوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پایل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتګار ما او ډېر دي قانونو بسګران د توجه کوم ول بد بختانه
کوم ځای څخه زنګ وهلې
وزارت زراعت دغه ما
ستاسو आवाज ډېر خراب راځي کېو څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد محمد ولسوالې ما بل سابق لوګر کې مشول کړل ول او شو بنشته دا خپل وزارت زراعت باندې توجه کی او دا د کندوز خو سابق به دا کندوز او لوګر د کابل کندو دی غلې بعد وزارت زراعت توجه کی او د قانون خصوصا دغه دی شول شي کړي د دوه سره باندې توجه کی اصلاح شته تخمونه ورکی او د دوی په وبو کې بعد هغه بیلی ورته جوړی کی دا وبو صحیح ژر ورورسیږي او دې ته دوا ورکړي، دغه شرات هغه موزه شان دی بینه ایسي او غیا دی بینه ایسي، دې حاصل واخلي. ولې زه خپل د وزارت زراعت نه خاطره نه لرم، دغه ورځو نه پستره مکان کلي باندو ته وزارت زراعت نه دي، فقط خپل دی وغار نه وځي په بل غار نه وځي، خپل ماش اخلي او ګورم موږ سړی خوني نه دي جوړ کړي او بل لاسې فابریکې دي ته نه دي جوړ کړي، خپل وزارت زراعت چې کله شولې پخیږي او دی هلته پروسس کی او خپل په افغانستان کې ته نه ګټه واخلي او بل چې نو موږ تاسو باید داسې وکړي د زراعت نه فارم باید راولي. ولې زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي او نور زمینداری ته توجه کوي، دغه افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکته او ښه دقانان لرو بزګران لرو، تاسو خپله بلدي. ولې بدبخته داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې، او دا ګوره زموږ مېوې رسېږي دا اوس خرابېږي ارزانه دي، باید وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوه باید خارج ته صادرې کړي، زمیندار بیچاره ډېر مصرفونه کوي، یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ، یو دشتین کو ده په درې زره روپۍ، دا د تخم پیسې هم نه پوره کوي. نو موږ تاسو نه مننه کوم، دا د رادیو ازادي تاسې ښې خپرونې کوي او بل زه دا وایساب کې د ویډیوګانې هغه غږ دی لوی هغه هم نه خپروي، تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ هغه اسنادونه یا ویډیوګانې در لېږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي وی ګوري بنه باید نشوي.
ډیره مننه، دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو. موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو، خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی. اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی و، د کرنیزو چارو متخصص صاحب غتالله اخونزاده هم رخ سوی دی. اخونزاده صاحب، د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو، ځینو کروندګرو خپلې تجربې را سره شریکې کړې، دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی، هغه هم خپلې تجربې شریکې کړې. ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده؟ فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کېږي که کمه سوې؟
السلام علیکم ورحمت الله.
کوم برخې چې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخې وي، که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده، که د مالدارۍ برخه ده، او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې، نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري، ستونزې شته دي. نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده، د شولو د کرلو او یا د شورو د محصول یا د کرلو کې، البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندوز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي، نو دلته په خصوصا په کندوز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده، نو ډېره ستونزه او علت د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي. البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي، او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي. شوله بیا داسې یو نبات ده چې نسبتا نورو زراعتي محصولاتو ته لکتوزیات اوبو ته ضرورت لري، نو د ستونزې سره زموږ بزګران مواجه دي، نو چې دا بېلابېل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بېلابېل اړخونه لري چې باید هغه وڅېړل شي هغه ته دولتي
اخوندزاده صاحب مخکې اوریدونکو کې د اصلاح شوی تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي خو هغه سي چې کاروانګر ته ملري هغه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایي چې اصلاح شوی تخم څوک وکړي یا اصلاح شوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی شي زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی شي کې نه اصلاح شوی
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسو تخم څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولی مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولو لکه باړه پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولو په نوم مشهور دي مذاکرل کېدل نو په دې ورسره قانونو کې ځینې د شولو هغه بهرنۍ ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنۍ هوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې ورسره تجربه نه بیا د حقینو ته توزیع شوې دي نو لکه یو مثال تاسو وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې کندز یک په نوم کندز یو په نوم شوله ده چې عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته نو د شولو اصلاح شوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح شوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته شوې ده په هم په مسلکي ډول او هم په عملي
اخونزاده صاحب تاسو دغه د سیل یادونه وکړه دا له نورو هغو سره څه توپیر لري
البته سیل شوله توپیر په دې کې ده چې توپیر هغه د زراعتي اړخ دا ده چې دا یو څه سوی ورایټي ده او دا مثلا هغه کم کوټ مصارف چې غواړي مثلا هغه لګ مصرف ده البته او ډېر شي ګڼل لري او دا چې دا د څه ټیټ قد والا یا مستنقط کوتا ورای چې د توای دې شولو یو عدد د سملاستل لري چې مثلا قد ډېر لوړ وي نو څملي دې څخه مخ نیوي کیږي بل مصارف دې کوړي په کم راځي او حاصلات زیات راځي او یو البته په دې هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکنه یو کم نمونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نور زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته چې د نظر نور شولو ته مخکنه ولا چې کانو ته
بله
ویل ته دا چې لکه د غذایی البته د غذایی کیفیت له لحاظه څه چې دي چې تاسو ولا ده
بله ډیر مننه د کرنیز چارو متخصص سیبغت الله خونزاده له تاسو مننه بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ ممکن اوریدونکو هم ورسره ځینې پوښتنې ولري ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپل کاروانګر دی معیار صاحب مخ کې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې ورې سره ورکوي دغه سره څنګه ورکوي یا کود
دا کوټ د مختلف شکلونو باندې خلک غوړي ار څه خپل تجربه نه پګټه پر تکاونه سره هغه کوټ ورګي بعضی خلک کله چې کوټ دا شول نه لای د نال لمخ په باندې وبو کې شینږي کوټ پور کوټ شینږي دا هغه شول نه لای او ځل خلک دا کله چې شول نه لای چې شول ولګي یو 15 یا 16 ورځې بعد به پکې شینږي دا چې هغه شي دا سرکخ نه مخ کې به پکې شینږي نوال دا شولې بوډي د خلک ګوري کله چې شولې په ځایف کېږي کوډ ورګي چې د ضرورت نه لري هغه دوزل کفایت کوي
تاسو څنګه پوهیږئ چې مثلا یو بوټي ضعیف پیسې ودی
هغه شولې رنگ نه معلومیږي کله چې بوټه قوي تک توري رنگه توري او کله چې بوټه ضعیف دی رنگ یې جړی بس ولا سربل رنگ یې جړی کېږي کله چې هغه رنگ یې چل د بزګر پیږي چې دا که باندې حالت باندې پرې خودل شي او دا څوبا چې نو خاص نه کوي نو بعد هغه نه به کوټ ورکی نه بریږي دا شول جوړ شي تر څو چې دا سارو باچو سامار تر رسیدي او بل په روسي دا تیر یو کال نه په دی خو یعنی بوزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې دا ګڼ څو سره مخ دي تاسو چې جوړ کوي تیر کال نه تر اوسه پورې دا کوټ ډېر برابر نه تو برابر لوست ارستین کوټ ته تیر کال موږ په بوجي په زر افغانۍ اخستو هغه نن په درې زره او دوه سوه نیم درجه تور کوټ زموږ یو نیم زر یا اتلس سوه ته چې اخستو هغه نن په پنځه زره افغانۍ دی. یعنی سږ کال د ګزګران غونډې کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمت یې بل لامل دی، بل تیل قیمته دي. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په اته سوه اووه سوه یا زر افغانۍ، اوس په دیارلس سوه څوارلس سوه یا نیم زر افغانۍ کار کوي. نو سږ کال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل مایر صاحب، ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده، که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په سل افغانیو خرڅولې اوس ممکن په دوه سوه افغانۍ خرڅې کړئ.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تېر کال که وریجې وې په دې وخت کې درې نیم سوه افغانۍ وې، اوس په درې سوه اتیا روپۍ نه شل دېرش روپۍ تفاوت راغلی. یعنې شل دېرش روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات شته چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي. نو داسې او بل موږ سټانډرډ مارکیټ سالې صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې زموږ د بزګر اصلاح اوځي هلته دی اوځي ډېر ارزانه وي. یعنی د اوس په درې سوه اتیا روپۍ د کله چې منی کې د دې حاصل راوځي دوه نیم سوه افغانۍ کېدای شي یو من وریجې وي. سټانډرډ مارکیټ موږ نه لرو. کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد هغه به څو برابره لوړ وي. اوس که موږ وګورو تر اوسه پورې زموږ مارکیټ کې رومان من په څلور سوه افغانۍ تر پنځه سوه افغانۍ هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونه راتله، خو نن چې زموږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې پنځوس افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز، پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته بیا په سل یا اتیا افغانۍ وي. مثلا په روژه کې کله چې د خپل وطني پیاز موږ راووتل من اتیا روپۍ نه وي، لا سل افغانۍ وي. نور پیاز اوس په مارکیټ کې په درې سوه افغانۍ. یعنې موږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ وي او هغه نرخونه په یو یو حالت کې پاتې شي. نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده. دلته
ډېره مننه.
د دهقان نه مال ارزانه اخیستل کېږي، خو دلته په دهقان باندې څو برابره قیمته خرڅېږي. مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله، شولو خبره وکړه. دلته هغه مشهوره شوري چې دي سرخه زراعتۍ ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا دا د وریجو د پروسس شرکتونه خوندوس کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله رواج شوې چې حاصل هم ښه دی، مصرف هم کم دی. دته وریجه چې وباسي وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله بیا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده خلک یې استفاده کوي هغې کې بیا دا نه وځي، هغه د اوباسي ټوله میده کېږي.
شمایر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري، انټرنیټ لري، کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرازي، د کندز یو کاروانګر سربلند معیار میلمانی دي. اوریدونکو کولی سي چې زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلی معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه. کوم مرضونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې مایار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل دا د شولو په کرلو برخه کې، چې ځینې جایو کې هغه شولې هېڅ کرلو ته زمینه نه مساعده کېږي، او ځینې جایو کې که شوله وکرل شي نو د اوبو د کموالي له وجې نه حاصلات کمیږي. نو بله ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات البته دلته آفتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي. ستری شوله کې یو د هغونه مثلا چنجي دي چې شوله یو نو چنجي دي سپین چنجي په دې شوله کې پیدا کیږي چې دا مثلا د شوله د پایا څخه ساقه یا سٹم دغه کې نه نوځي دغه لمنځه وړي مثلا دلته عملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي د زراعتي دي افاتو دي هغه له هغه اتخمه حالته موجود وي نو هغه بل اخر حالته بیا تکثیر کوي زیاتیږي نو دغه د وچنه بیا د شوله دغه اغلا منځه وړي دغه کم ساقه څه ده یا د پایا د شوله نو دا چې لمنځه وړه شوله د شپکې ده او شوله د وچدا سبب ګرځي ځینې ملخونه دي شنه ملخونه چې دا شوله د پاڼې خوري البته پاڼې د خپل خاص هغه څه دي استفاده کوي نو د ملخونه شتون لري او ځینې د امراض ستدي مثلا د شوله مثلا لاندې د ریخو کې ځینې چونجي دي ځینې امراض مرزونه دلته لګيږي په شوله کې نو مختلف مرزونه شتون لري
بل اخوند د صاحب دغه چنجي د لمنځوړلو لپاره کوم تجربه تحصیل لري
د چنجي د لمنځوړلو لپاره سالس محترم د البته دلته کوم برخه چې حضرات مثلا مسلکی برخه د امراض او هغه پښنادوي ډېر تاریخي دي کوم تاسو په نصف هغه طریقو باندې دلته ډېر کارونه درسوي البته د حقینو ذهنیت ساجینه درسوي حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفه لري مسلکی مامورین دي نو غوې مې یاد امکانات نه نشته نو جنا یاد ډېر منظم کار دي نشته دی وجنه هغه طریقې په اړه نه دی چې ول سوي په دې طریقو کې نو دلته اکثرا د موږ بازګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم خاغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د زراعت هغه پښنهدوي مثلا مسلکی کرنیز باسي ده چې هغه نه استفاده وشي مثلا دغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه لمنځ ویول سي او د تیرو کالونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دي هغه کرنیز صحه پاکوالی دا مسائل پکې نقش لري د تیرو کالو مثلا دي هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض دغه آفت موجود وو دغه بقایا هغه مواد چې په غمزه کې دي دغه لمنځوړل یا ټولول یا دغه سوزول دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري او دلته مونږ او زمونږ بازګران او حتی مسلکی خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو د کرنیزو آفاتو د مخنیوي برخه کې اخیری گزینه چې مونږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا لمنځه لاړ ویسو نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکی دي طریقې دي نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه درسوي په دې اړینو باندې یا ذهنیت سازی نه درسوي یا مثلا راهنمایي نه درسوي دا کارونه نه دي سوي نو هغه اخیری گزینه چې دي کیمیاوي موادو استفاده ده مونږ هغه گزینه ته مونږ او د مونږ حقین ټول په دغه کې دغه استفاده کوي البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي د امراضو د کنټرول په برخه کې غنښت استفاده کیږي
بل اخوندزاده صاحب تاسو په خپل خبرو کې د غټورو حشراتو یادونه وکړه که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده
غټور حشرات د یو مسله ده صالح صاحب محترم چې دغه په دې طبيعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د لمنځه وړلو کار کوي ځینې مثلا د وګي البته وګي د محصول لمنځه وړي خوري یا لمنځه وړي کې مثلا کار کوي ځینې مثلا د ریښې لمنځه وړي نو د مفیده حشرات د داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زیدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته مفیده ویل ویل سوچ هغه کوم مضره حشرات چې کوم دمن کښ ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمنځه وړي. یعنی هغوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې هغه لاروا مرحله کې یا بالاخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمنځه وړي. نو دغه مفیده حشرات دغه کې داسې یو بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایو چې دا په یو نحو د موږ دغه حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورته وړلو کې کومک کولای شي.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. سربلند معیار تاسو ته راځو. تاسو مخکې د مرکې چې یادونه وکړه په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله، خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستاني وریجو او ترکي وریجو بازار ګرم وي. که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي، د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه صالح صاحب. دا یو علت دا ده چې دا افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دي دوی ښه پوخ نه ورکوي. مثلا که موږ یو من خپل وطني وریجې پخې کړو کېدلې پنځلس غوره وریجې ورکړي، خو کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا هغه پخو هغه شل غوره وریجې ورکوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي، ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستاني یا هندۍ سیلا استعمالوي. نو کله چې موږ د هغې نه پوښتنه کوي تاسې ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي، هغې وایي چې موږ پر انسان لس بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا دوه بجو درې بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته. کله چې موږ افغاني وریجې پخوو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي، هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې. خو دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخوو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور کوي. مازې دانه دانه په دې کې پرتې بل ډېریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخوو مثلا لس پنځلس غوره ورکوي، پاکستان اصل غره وکي نو داغه د ډیره د موږ ته ځکه موږ خارجي وریجې استعمالو وطني وریجې نه موږ ډاډه کوو.
بلې سبغت الله اخونزاده، تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریجې برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم، البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایي مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده، اما اصل د قضیه دا ده چې دغه د مونږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې مونږ بزګران دغه تولیدوي، نو دا وروسته لدې نه چې مثلا البته دا مشکل د مونږ دی تخم نه شروع ده تر هارویسته مثلا د محصول د راټولولو نه غنه وروسته د پروسس کې ټولو کې د مشکلات زمونږ د پروسس سلسله چې ده د حقین چې شولې پروسسوي دا ډېره یو زړه او ډېره یو سابقه البته طریقه ده چې ډېر خپل زحمت سره او په ډېرو وختو کې مثلا زمونږ د بزګران شولې چې پورته کې نو دا تقریبا لس ورځې ځینې جو کې تر پنځه لس ورځو کې په اوبو څاکې اچوي، وروسته د غنۍ راباسي، بیا هغه مثلا نینې کوي په دېګي کې د اور برسره دی دېګي وي نو هغه کې نینې کوي. نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده، د پروسس سابقه او زړه، نو هم وخت زیات نیسي هم زیات نیسي او هم مصرف کې ډېر دی.
او خوندزاده صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکه فعال ده، یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سي فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلېږي؟
بالکل هلکیږي هلکیږي. دغه د شولو د پروسس د کوم فابریکې چې دی دغه ډېره ګټورې دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اسانتیا رامنځته کوي. اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمېر زموږ د بزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نه وړي، اما خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بله موضوع دا د معیار صاحب څخه اشاره وکړله، البته دا د موږ د شولو محصولات
د زمونږ داخلي مصرف د وریزو نه پوره کوي سالي سم کړم. نو یو لته د ډیر د بهر نه مثلا دلته شولې وریزې راوړيږي مثلا هند هندۍ شو وریزې او پاکستانی الاتی دا چې موږ داخلي د خپل داخلي بزګران نسو کولای چې دغه د شولو یا د وریزو مصرف د خپل د هواد د اوسیدونکو پوره کړو. یو لته دا ده نو دغه کوم وریزې چې دلته تولیدیږي د موږ بزګران کچېرې دا مثلا د بهر نه دا وریزې راوارد نشي رانیسي نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي. نو ډېر به لوړ شي نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت هم دا ده چې بازارونه او نو کچېرې په دې باندې کار وشي چې موږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي چې موږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې کانالونو تنظیم د کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي چې دا مسلو باندې کار وشي هغه کوم ساحې کوم ځکه چې موږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بیرته موږ اتې ته آماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بیرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریجې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي. البته منظمه پروسه غواړي مسلکي کار غواړي چې بزګرانو سره کار وشي راهنمایي وشي. البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هر برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه نو د موږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطح بزګران ډېر په مختلفو وسایلو ته په مختلفو ټکنالوژي ته او ډېر مثلا په هوای ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت په بهر وادو کې ډېر په هر سره وي. نو متاسفانه چې موږ بزګرانو سره لاس نیوای نه ده سوای ډېر په ستونزو کې دي ډېر په مشکلاتو کې دي. هر برخه کې دوی ستونزې لري مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوای اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي همداسې لکه مایا سره اشاره وکړه د کیمیاوي کوټونو سره البته به کیفیت دي چې بهر هیوادونه راوارديږي. نو دغه برخه کې مشکل لري د موږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره وارديږي دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارديږي د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا د ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې موږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خانه البته چې د شعام په بازار کې مثلا دکانداران وي دغه د خانه خرڅيږي چې دا خپل ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې د خپل دغه مسله ده د البته د هغه بحث بیا موږ نه ورځو د محیط زیست په برخه کې ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې ما یاسته اشاره وکړه د مارکیټونو برخه کې موږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي. مارکیټ تنظیم غواړي چې هغه بهر برخه کې مثلا کاغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي یا مثلا مسؤلین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په دې برخه کې د موږ
کار ته ضرورت
شته
واکن اخوند صاحب تاسو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکو راوخلو کله چې اوریدونکو بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکو نسر اخیستلې کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن مایار دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي. د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوي چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسی.
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندې دا ده چې کله چې په یو هیواد کې ځانځات یا سلنه زراعت کې مصرف وي دا د حکومت دنده مسولیت ده چې په هماغه برخه کې باید ډېر سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي. خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنی مخکې ما تاسو ته ویلی چې بزګر دهقان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي. مخکې اخونزاده ته یوه خبره وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي اعتماد سازي وکړي. خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هېڅ اعتماد باور نه لري. دغه چې تر اوسه بوده د زراعت ادارې دا چې کومه تجربه نه ده تر سره کړې چې هغه نتیجه مثبت وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلې ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګرو ته دغه ورکوي ټریننګ ورکوي عملي او نظري. بیا زما هغې کې ګډون وکړو نو دغه ادارې ته موږ تاسو څه کوئ ویل چې موږ یو جریب غنم کرو تاسو نمونوي تاسو به تر کاره تر تریشله پورې تر حاصل اخیستلو پورې به تاسو موږ سره دلته یاست. پروګرام چې تاسو موږ راغواړو تاسو به دا عملي تور دلته نظرې او عملي موږ دلته سامه ده یو جریب ځمکه غنم کرل چې دا یو جریب غنم موږ کسته یو جریب نه تاسو موږ 300 غنم حاصل اخلو. یعنی پاو چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سل یا سل ډیر سل یو تر دا تسلو من نه کم غنم نه اخلي دا نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخله اول خپل بکله به لیوال کله ماشین باندې برابر یک بار دای دغه مالونو فاروی را دای ته کوم شنه تور کوټ دای دای قطاره کې په راجا باندې غنم نال کوجه په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ته یو راځي کومه طریقه باندې تاسو دا غنم نال کړ دا یو جریب موږ دی یو جریب واسه نه لري دا یو جریب داخې ته مو کړو یعنی چې ګرول دغه کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کری که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او به نتیجه را معلومه نه چې نتیجه مثبت ده که بدتی وي. دا غوې چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب دی قانې کری په دې صورت باندې الله سو کری دا شل حاصل دا ځخلی کلاس کری 300 کری دا ټول حاصل تاسو اخلي موږ دلته سمه ده کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شول دا ثمر ته ورسېدل دا داخله هیڅ هغه عملی یعنی چې کړی دا کار په نیمه کې پاتو ولی د نیمه نه دی پوښتلی دا موږ کار نتیجه نه ورکړي یعنی پرېشل او دا شین ته موږ به راوړو وختو لږ هغه پټي خاون نه ما پښتنه وکړه چې دا پروسه خو د څه وجه تر پرېشل پورې دا 50 بزګر باید دا وګوري چې دا د اصل سره کې دا اصل باید موږ مخکې نه کړی څو نه غنم کیږي. بیا هغه ما ته یې راکې یو وخت ما خپل غنم د کوډ او دا شین اور کول دا خلک لاړو چې ورک شلو دا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشه دا غنم ضعیف دي یا تا کوډ دی واکه په کار دی او بو ته په کار دی تاسو راځئ ته بو کوډ ورکې کوډ دراوړی وای دا موشته مونږ ته یاره چې تاسو مونږ په کار کار ملري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه ترسو یا واکه چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړلو دا غنا دا غنم خراغلو نسبت دې چې مصرف هم ډیر کړو یا هغه مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر کې و تر شل وکړو چې ترګ دې اصل شل مانه وکړه دی او جره ما غي اصل 50 مانه وکړو.
بله
نو دا پروسه هم دې په پاتې شول نو ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت د راهنمایي دا غي دغه نو ته پورې دا چې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد بازار ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لري و څنور نه لري کې چې کله یو وفات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري حده پورې متخصصین باغې کړي چې سار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی بل اخره هغه مرض هغه وفات د مینه جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې دا څه نشته چې کندوز د افغانستان په سطح د افغانستان کندو متخصل کوي او لقب یو اخر چې دا د افغانستان کندو دی دغه د دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته جات خارج څخه جوړیږي.
بله واقع
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکی یو یعنی غټ مارکیټ وو
ټول
عالمخه یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی به چینجی ول.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو د کپلند ټکو یادونه وکړي چې یو څو ثانیې لرو.
ښه یو خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا غږی دی مشکل پته کړي چې اما خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کمنو به ترې دو سره و څنګه مرز زمون د تل او بل ته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان معیار ټلیفون قطع سو د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان معیار چنن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې لوریدونکو.